دا مشال راډیو دا محل په پیښور کې لس او په کابل کې نه نیمې بجې دی. په دې خبرونه کې زه په امیر ساحل درته یو ځل بیا هرکلی وایم. خبرونه کې بیلابیل رپورټونه لرو د دې تر څنګ اونیزه خبرونه مشال راډیو مجله هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلی دی چې عدالت ته د نه حاضرېدو لامل ژوند ته خطر دی. په ژوب کې یو شمېر مظاهره چانو د پرونی برید پر ضد د ډیر اسماعیل خان او کوټ ترمنځ لویه لاره تړلې ده. او د اوکراین جګړې په اړه یو کمیشن په خپل رپورټ کې ویلی دی چې روسیې په هغه هیواد کې د بشري حقونو او بشریت د نړیوالو اصولو پراخې سرغړونې کړې دي. بشپړ خبرونه. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان یو ځل بیا دا وکړی ده چې عدالت ته د نه حاضرېدو لامل یې ژوند ته ګواښ دی. نوموړي پرون په لاهور کې خپلو پلویانو ته په وینا کې د خپلې دعوې ثبوت وړاندې نه کړ، خو تر دې مخکې یې په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د کورنیو چارو وزارت یې هم ژوند ته د خطر په اړه خبرداری ورکړی دی. عمران خان پوښتنه وکړه چې عدالت چې د توشخانې په قضیه کې د مارچ پر 13مه اسلام آباد ته ورغوښتی و، نو د مارچ پر 14مه یې پولیس ګرفتارۍ ته ولې ورغلل؟
زما جرم دا و چې ضمانت مې د 13 مارچ پورې و، خو پولیس دا مارچ په 14مه زما د نیولو لپاره راورسېدل. ما ته پته ده چې دوی زما سره هم داسې کار او تشدد کول غواړي لکه څنګه چې د اعظم سواتی په جیلونو کې وکړل.
عمران خان البته ویل چې دی د مارچ پر 13مه عدالت ته ورځي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د اسلام آباد عدالت د نوموړي د ناقابل ضمانت گرفتارۍ امر ځنډولو درخواست رد کړ. عدالت ویل چې د حلفنامې په خوولو د خان د گرفتارۍ امر نشي ځنډولی. پر نوموړي تور دی چې د خپلو شتمنیو په اړه د تفصیل ورکولو پر وخت د هغو ډالیو ذکر نه دی کړی چې د واکمنۍ پر مهال یې له توشخانې اخیستې وي. دی دا تور ردوي او وایي پر ضد یې مقدمې د سیاسي غچ اخیستنې لپاره دایرې شوي دي. د پاکستان پخواني وزیر اعظم پرون تر خپلې وینا مخکې پر ټویټر په بیان کې ویلي ول چې د هیواد د پرمختیا ګټو او جمهوریت لپاره هر ډول قربانۍ ورکولو او له هر چا سره خبرو ته تیار دی. د بلوچستان په ژوب کې یو شمېر مظاهره چانو د ډیر اسماعیل خان او کوټې ترمنځ لویه لاره تړلې ده او په پرونی برید کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه کوي. د سیمې اوسیدونکو مشال راډیو کې ویل چې مظاهره چانو له پرون ماښام راهیسې لاره تړلې او و مړی پر سړک ایښې دي. د پرلت له کبله دواړو خواو ته ګڼ ګاډي درېدلې دي. دا تر هغې وروسته ده چې پرون وسلوالو د ژوب په مرغه کبزی سیمه کې یو کس احمد کبزی د هغه دوه ورونه دوه زامن او دوه ساتونکي ووژل. موږ په دې اړه له انتظامیې سره په خبرو ونه توانېدو، خو پرون راته د ژوب تحصیلدار سهیل احمد ویلي ول چې د برید پلټنې پیل کړي دي. د ویلي ول چې کبزی له ځایي سردارانو سره بدی لرله، البته پر کبزی د حملې ذمواري چا نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پر ګوندونو غږ کړی دی چې د هیواد د سیاسي او اقتصادي ثبات لپاره دی یووالی وښيي. نوموړي پرون د پاکستان د سینټ د 50مې کلیزې په مناسبت غونډې ته په وینا کې ویل چې ګوندونه او ډلې د ګډ کار له لارې هیواد له اوسنیو مشکلاتو ایستلی شي. د پاکستان دولتي راډیو وایي شریف البته ټینګار وکړ چې د پاکستان وفاقي ائتلافي حکومت د ولس د ساتنې لپاره هر ډول قربانۍ ته چمتو دی. وزیر اعظم دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې د مارچ پر 14مه په لاهور کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان د گرفتارۍ د عملیاتو پر مهال د نوموړي د پلویانو او پولیسو ترمنځ د اخو ډب په پیښو کې لسګونه کسان ژوبل شول. په لاهور کې له تیرو ورځو راهیسې روان وضعیت په داسې حال کې په پاکستان کې سیاسي کړکیچ ژور کړی دی چې هغه هیواد له اقتصادي او مالي ستونزو سره مخامخ دی او حکومت د پیسو له نړیوال صندوق IMF سره د پور د پروګرام بحالۍ په اړه خبرو ته دوام ورکړی دی. د پاکستان حکومت وایي په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د نوملیکنې بهیر د روانې میاشتې تر پای پورې غځولی دی. د پاکستان دولتي راډیو پرون لیکلي چې د قبایلو او سرحدي چارو وزارت سیفران تر اوسه په هغه هیواد کې د څه د پاسه 14,00,000 افغان کډوالو رجسټریشن بهیر ترسره کړی دی. راډیو وایي دا راز له 1,00,000 څخه د زیاتو داسو کسانو نومونه نوملیکنه هم بشپړه شوې ده چې کورنۍ وار لمخه رجسٹر وي. سیفران وای پاکستان کې د وسیدونکو افغان کډوالو د کارډونو موده د روان کال په جون کې پای ته رسید. په پاکستان کې د نوملیکنې بهیر د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان سی آر په مرسته په 2020 زیږیز کال کې پیل شوی و چې موخه یې رجسٹر افغان کډوالو ته نوي کارډونه ورکول دي. د ملګرو ملتونو په ملاتړ د اوکراین په اړه د پلټنو نړیوال کمیشن ویلي دي چې روسیې څخه د پاسه یو کال مخکې پر اوکراین بې له پارونې د یرغل لپیل راهیسي. په پراخ کچ د نړیوالو بشري حقوقو او بشریت اصولو او دودونو داسې سرغړونې کړې دي چې ځینې ان جنگي جرمونه بل کېدای شي. کمیشن پرون په خبر کړي رپورت کې ویلي دي چې په سرغړونو کې د بې وسلې ولسی وګړو آمدی وژنې ځورونې ناقانونه زندانی کول جنسی تیری او نور ډول جنسی تشدد او په زور د مسکو تر واک لاندې لسیمو څخه روسیې ته د اوکراینی ماشومانو لیږدول شامل دي. کمیشن دا هم ویلي دي چې د اوکراین د انرژي پر بېخبنا د روسیې پراخ بریدونه ښایي د بشریت ضد جرمونه وبلل شي چې په اړه یې د لا زیاتو پلټنو اړتیا ده. هغه کمیشن چې پکې د بشري حقوقو خپلواک پوهان شامل دي پر اوکراین د روسیې تر یرغل لنډه موده وروسته د بیړني باس پر مهال جوړ شوی و. مسکو د کمیشن د رپورت په خبرګون کې څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې په بیا بیا ورته تورونه رد کړي او وایي په جګړه کې ولسی وګړي نه پرخه کوي. او د پاکستان سوپر لیگ یا پی ایس ایل په نوم د شلو وره کرکټ د اتم پړاو سیالیو په لړ کې نن پېښور زلمی او لاهور قلندرز یو بل ته مخامخېږي. د لاهور په قذافی لوبغالی کې سیالي نن د پېښور پر وخت ماخوستن پر وو او د کابل پر شپږ نیم بجو پیلېږي. د نننۍ سیالۍ ګټونکو لوبډله به سبا له ملتان سلطان سره پایلوبه ولري. د خبرونو پای تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لارې اوري. او اوس مرجو لومړی رپورت ته. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان یو ځل بیا ویلي دي چې عدالت ته د نه حاضرېدو لامل ژوند ته خطر دی. نوموړي پرون خپل پلویانو ته په وینا کې د دې داوی ثبوت وړاندې نه کړ، خو تر دې مخکې په نومبر کې د حکومت ضد لاریون پر مهال د حملې یادونه کړې ده. نوموړی په هغه برید کې ژوبل شوی و. خان وایي د کورنیو چارو وزارت هم ورته د ګواښ خبرداری ورکړی دی. پخوانی وزیر اعظم دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې پرون د اسلام آباد یو ضلعي عدالت د توشخانې په قضیه کې د ده گرفتاری ناقابل ضمانت امر ځنډولو درخواست رد کړ. عدالت ویلي چې خان دې د مارچ 13 اورېدنې ته حاضر شي. په هغه قضیه کې پر نوموړي تور دی چې د شتمنۍ په تفصیل کې یې د هغو ډالیو ذکر نه دی کړی چې د وزیر اعظمۍ پر مهال یې ترلاسه کړې وي. خو عمران خان دا تور ردوي او وایي هیڅ ناسم کار یې نه دی کړی. د ګوهر مسید رپورټ.
د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د مارچ په 14 زمان پارک لاهور کې خپل پلویانو ته وینا کې وویل چې هغه اسلام آباد اف 8 کچاری کې عدالت ته ځکه نه حاضرېږي چې هلته د ده ځان ته خطر ده. عمران خان زیاته کړه، زما جرم دا و چې ضمانت مې د 13 مارچ پورې و، خو پولیس دا مارچ په 14 زما د نیولو لپاره راورسېدل. ما ته معلومه وه چې زه به 13 مارچ ته عدالت ته ځان رسوم. چې کله لاهور عدالت د پولیس نه وپوښتل چې عمران خان تاسو 13 مارچ ته د عدالت مخکې کوئ، نو په 14 مارچ ولې ورته راغلی یې او د درې ورځې تاسو په عمران خان څه کوئ؟ ما ته پته ده چې دوی زما سره هم داسې کار او تشدد کول غواړي لکه څنګه چې د اعظم سواتی او د نورو پی ټی آی مشرانو سره په جیلونو کې وکړل. د اسلام آباد یوزلی عدالت د توشخانې په مقدمه کې د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو د ناقابل ضمانت امر ځنډولو درخواست رد کړی دی. د عدالت قاضی ظفر اقبال د مارچ په 14 اوریدنې پر مهال د عمران خان له وکیل وپوښتل چې هغه عدالت ته ولې نه حاضرېږي. قاضی وویل که عمران خان تسلیم شي او عدالت ته ورشي، نو دې به د پولیسو مشر ته د هغه د نه گرفتارولو امر وکړي. عمران خان تیر ورځ یاد عدالت ته درخواست کړی وو چې اتلسم مارچ باندې د دوی عدالت ته پیخي وځنډول شي، خو د عدالت قاضي ظفر اقبال د مارچ په شپاړسمه پریکړه واوروله او وی ویل چې د یوې حلفنامې پر اساس د گرفتارۍ امر نشي ځنډول کېدی. خبریال حسن خان په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې عمران خان د ځان د یرې له وجې خپل پلویان او د ګوند مشران زمان پارک لاهور ته را بللي او د پولیسو سره یې په شخړو اخته کړي دي. ګنې دې نه مخکې نورو سیاسي مشرانو هم د عدالت حکم منلی دی.
تاسو ته پته ده چې ګوله پرزیدنت زرداری چې کله ارېست کو کور کې ډرینګ روم کې ناست و، پولیس ورغلل، ډېر په خندا او سر را روان شو. تاسو ته پته ده نواز شریف او دغه لور چې کوم دی کو ارېست ورکړ، د دې نه مخکې ولی خان دی، بزنجو صاحب دی. تاسو ګوره چې څومره سیاستدانان نو هغوی دومره چا هیومن شیلډ نه دی جوړ کړی. نه خپل ورکرس ته ویلې چې تاسو راشي او زما د کور نه ګیر چاپیر شي او ما به نه پرېږدی چې یار ما د ارېست نه کړي. ما ته داسې مثال نه ښکاري چې یا ذوالفقار علي بټو صاحب ارېست کې دغه دا چل کړي یا دغه نه پس بینظیر بټو صاحب سوزل ارېست شوی دا چې هغه خلک هیومن شیلډ استعمال کړي، یا نواز شریف یا پرزیدنت زرداری یا یو قسم دا شی نه دی کړی. دا یو انپریسیډنټډ ده. نو ما په خیال دی به خامخا ځیریږي، ریاست به خپل رټ خامخا خي.
په همدې حال کې لاهور های کورټ یو ځل بیا د اسلام آباد او پنجاب پولیس رینجر ته امر کړی دی چې د مارچ تر 18 پورې دی په لاهور کې عمران خان د نیولو عملیات ودروي. یاد دوي چې د مارچ په 14 د اسلام آباد یو عدالت د توشخانی په کیس کې د عمران خان د ناقابل ضمانت نیولو وارنټ جاری کړی وو. پولیسو ته یې ویلي وو چې تر 18 مارچ پورې د عمران خان عدالت ته پیښ کړېدل شي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په راپورت کې مو اوریدل چې د اسلام آباد ضلع عدالت پرون د توشخانی په قضیه کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان د گرفتارۍ امر ځنډولو درخواست رد کړ. هغه عدالت د مارچ پر 14 ویلي ول چې خان اوریدنو ته نه حاضرېږي، نو ځکه یې د ناقابل ضمانت گرفتارۍ امر برقرار ساتي. عمران خان البته دا ځل ویلي دي چې د مارچ 13 اوریدنې ته حاضرېږي. هم پرون لاهور های کورټ پولیسو ته ویل چې په زمان پارک کې دی خان لکور نه ویسي، دای پر ځان لګېدلی تورونه ردوي او وایي پر د مقدمه سیاسي دي. هارون بچا په مردان کې د قانوني چارو لپو اکبر هوتی سره مرکه کړي او ورڅخه پوښتلی چې د عمران خان له لوري د عدالت د امر نه منلو اغیز څه کېدای شي.
په فوجداري نوعیت کې عدالت نه ملزم تا او نه چې ورته مونږ کمپلین انکوایو استغاثي وکړه تا هیڅ قسمه سهولت نه ورکوي چې هغې د عدالت نه استثنا شي او عدالت ته هغې پیش کېږي نه. په ځینې کیسونو کې اگزمشن کېدی شي، خو چونکې د عمران خان چې د څومره اف آی آر دي یا کیسونه دي یا مقدمې دي، نو دا ټول هغې مقدمو سره تعلق ساتي چې په هغې کې د هغه په ذاتي توګه د هغه پیش کېدل انتهایی ضروري دي. د عدالت د طرف نه چې کله وارنټ جاری شي نو اغه ورنټ منسوخه د پاره به یو ملزم په خپل عدالت ته ځي او اب درخواست دي کی او اغه ورنټ بچرین او اغه منسوخه وي. نو په دې وجبان خلکو په عدالتونو باندې ام سوال غوتو چتی چې دا د روټین نه هټ کر د مقدمه چدي دغه کیږي ټریټ کیږي.
مننه هوتی صاحب، تاسو د عدالتونو د رویې خبره کول کو ځنه کوم ګورو او اورو د په ټلویزیون چې مباحثه روانه دي د خبرو اترو د شننو پروګرامونو یې کی هم ځنه شنن کی دا خبره کوي ځنه د مخالف سیاسي ګوندونو غړي یا مشران چې دی غوي هم دا وایي چې عدالتونو عمران خان په لو داسې نرمه رویه خپل کړی دانو دا تاثیر دی وکیل په هسته تر کومه مطلب صحیح بوله.
دا ډیره تعجب خبره ده. د پاکستان په تاریخ کې خود عدلیه د طرف نه داسې قسمه د فیوریتزم یو تاثیر را روان دی. د عمران خان په اوله باندې دغه تاثیر چې دی اغه نورم تقویت همومي چې عدالتونه د بدقسمتۍ نه یو خاص نرم رویه ساتي. کله کله چې یو ورنټ ایشو شي نو دغه ورنټ د دین نان اویلیبل ورنټ وي چې دا ناقابل ضمانت ورنټ دی. عمران خان که دلته لیډر دی خو دلته ملزم دی. داغه باوجود عمران خان چې دی نو هغه د عدالت احکامات چې دی نو هغه ریسپیکټ کوي نه، بلکې د وکیل په ذریعہ باندې د ورنډ د منسوخولو کوشش کوي. نو دا هغه سيزونه دي چې دا د عام اولستا په ذهن کې دا یو خبر اچي چې د عدالتونو رویه د یو کس ته پر یو شانت ده او د بل کس ته پر بل شانت ده. هغه خبرې له تکیت ورکي چې دلته کم عدلیه را پاغه باندې کم سوال لی یا په انټرنیشنل کیټګوري کې داغي نمبر یو سلسل اور دیش راځي، نو دا د دغه خبرې ثبوت ته ودار د خبرې پخلی ورکي چې د عدالتونو رویه د یو د چار پر سنگ دی د بل چار پر سنگ دی. دلته سابقه وزیر اعظم دی چې هغه به نفس نفس عدالت ته پیش کیږي، نو بیا دا زمون موجوده سابقه وزیر اعظم چره نو دی ولی عدالت اوایټ کوي. پکار دا کدی قوم له میسج ورکي د انصاف او د برابرۍ په بنیاد میسج ورکي پکار دار چې دی پخپلا د عدالت احترام کې پخپل ټولو کې سنو کې چې دی نو دی په ویټنس بکس کې ودرېږي په د عدالت په ډایس باندې ودرېږي.
ها ودي سپ تاسو پخپل هم زیاره ده د وکیل په توګه مونږ ته خپل نظر وړاندې کړل. تاسو په دغلته په باردوم کې هم نور وکیلانو سره بکینې باسونو بکوي نو ستاسو په نظر ستاسو د ملګرو وکیلانو په نظر د دې مسلې یو 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 عمده حل سکی دي چې دا خبره څنګه یو یو حتمی نتیجې ته رسیدې شي؟
ګور د دې خبرې حتمی نتیجې ته په دې بنیاد باندې رسیدې شي چې د دې وطن کوم عدلیه ده اغه پکاردار چې دا مونږ ټول کو اغه سیاستدان دی کا جرنل دی کا اغه جج دی کا اغه عام وګړي دی دی بده جوډیشری چې کوم احکامات دی اغه به دی باقاعده پزانمانی منی د دې مسلې یوازنی حل دی چې عمران خان خوب ځوان مردی سره د خپل ټول کې سنو په د باندې چې کوم الزامات دی پکار دې خو په صحیح طریقے سره په پرسنل کیپیسټی کې پیشي او دې د ریفنس ته چینه اوتريږي د سربا سیاسي استحکام مرشي او د سربا چې زمون په عدالتونو باندې کوم سوال پورته کیږي چیرې د عدالتونو یو خاص او نرمي له سره نو دغه سوالونو بچینو نو دغه تبم جوابونه ملوشي.
د تحریک انصاف د مشر عمران خان د گرفتاری امر پاړه مو د قانوني چارو لپو اکبر هوتی سره د هارون باچا مرکه اوریده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو د کوټې او ډیر اسماعیل خان ترمنز سړک لتیر شپې راهیسې یو شمیر مظاهره چانو تړلې دي او دوی دا غوښتنه کوي چې پرون په ژوب کې چې وکسان په یو برید کې وژل شو دي د هغوی په وژنه کې د ککړ وسلوال ونیسي. تاسو ته معلومه ده چې پرون د ژوب تحصیلدار مشال راډیو ته ویلي ول چې د مرغه کبزی په غورلم سیمه کې نامعلوم وسلوالو یو ځایی کس احمد کبزی وواژه او د ده سره شپږ نور کسان هم ووژل. په برید کې دوی باندې ډزې کړې وې. حکومت ته دا کبزی چې وو د په یو شمیر مقدمو کې مطلوب هم وسته. دغه مظاهرې صورت حال د دې په اړه باندې د مشال راډیو خبریال ایوب ترین را سره د ټلیفون په کرخه دی. ترین صاحب، کراته وایي چې دا مظاهره څنګه شروع شوه او وس په څه حال ده؟
دغه مظاهره چان برای د شپې د 8 بجو څخه په ژو کې د کوټې ژو او د رحمان خان چې کوم لوی سړک دی دا بند کړی دی او دا کې خپل مړي د وو کسان چې دی یش دی د روډ د بندېدو یا د سړک د بندېدو لامل چې پر کوټ ژو د رحمان خان چې کوم سفر کوونکی دی هغه کې مسافر کوچونه دی، ماشومان دی، زنانې دی، دا په دالو لارې کې د برای شپې راځي بند پات دی.
صحیح دی.
مظاهره چانو دا غوښتنه ده د برایش به د نونس کسانو نمونه و ضلع انتظامی یعنی و ډیپټی کمشنر ته ورکړی دي چې د دې خلاف د اف آی آر کاټ سي او دا کسان دي ژر تر ځنه ونیسي کوم چې لکه څنګه چې تاسو وویلې چې د مرغه کبزی په وو کسان چې کوم وژل شوي وو په هغه کې دی تورن دي د الزام دا لګولی دی. د انتظامی سره موږ ډېره اوس پورې هڅه وکړه چې هغه خبرې ورسره وکړو چې د تازه صورتحال څه دی، لیکن هلته په ژوب کې د ټلیفون مشکلات هم زیات دي او د خلکو سره هم رابطه نه کیږي. خو بل خوا د ډیپټي کمشنر کوټي د ډیپټي کمشنر پشین او طلا سیف الله لخوا دا ویل شوي دي خلکو ته چې دوی دي دا سړک باندې سفر نکي تراغو پوری چلار نه خلاص شوی.
دا احمد کبزی چې وو دا په یو شمیر مقدمو کې پرون چې تاسو خبر ورکړو په یو شمیر مقدمو کې حکومت ته مطلوب وو پرون په د باندې حمله وشوه د د سره دا شپږ نور کسان چې وژل شوی دي دا د دملګری ول
په دې کې د تسره د دوه ورور دي او دوه بچان وسره جلسوي دي او دوه د محافظان وسره جلسوي دي.
تحصیلدار سهیل احمد تاسو پرون ویلیو چې کبزی د سیمه لسردارانو سره بدیل لرله پلټنې خلا نه وي شوې، لامل نو معلوم، چای زمواري هم نه د منلې تر اوسه پورې، خو داسې د انګیرله چې ښایي دا د بدې نتیجې دې کسانو د مظاهره چانو چې دا 19 نمونه ورکړي دي، په همدې کې هغه سرداران شامل دي که د چا نمونه پکې شامل دي؟ کلنډ راته وایي
په دې کې تر اوسه دا نه ده معلومه چې دوی نمونه د چا ورکړي دي، خو دوی د هغه علاقې د سیمې د خلکو نمونه ورکړي دي، کوم مظاهره چان دي یا چې څوک د احتجاج کوي هغه ته خپل مدیان داسې بریښي لکه چې معلوم وي.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری، ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپل خبرونه زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دو لسو او د سهار له سالورو نه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یو ویش کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
د پاکستان اسلامي نظریاتي شورا یا کونسل ویلي دي چې دینی عالمان د ریز لري چې د نرخزیانو د حقونو او خوندیتوب په قانون کې په خپل خوخه د جنسي پیژندګلوي ټاکلو نقطه د دوی په وینا غیر شرعي ده. دا خبره د شورا مشر ډاکټر قبله ایاز پرون د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې مشال رادیو ته وکړه. دوی ویل په اسلام آباد کې د نرخزیو د حقونو او ساتنې قانون ته د بیا کتنې په غونډه کې د دینی عالمانو په ګډون د بشري حقونو د چارو وزارت چارواکو، د نرخزیو استادو او د مدني ټولنې فعالانو ګډون وکړ. د پاکستان نظریاتي شورا نظر دریځ او پریکړې لازم الاجرا نه وي. د حقونو فعالان وایي د جنس ټاکلو موضوع د نرخزیو لپاره یو شمېر مشکلات زیږولی شي. د غلام غوث رپورت.
اسلامی نظریاتی کونسل د نرخزیانو د حقونو د ساتنې په قانون کې پخپله د خپل جنس د شناخت کولو نقطه غیر شرعي بللې ده. د اسلامی نظریاتی کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز د مارچ په 14مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د نرخزیانو د حقونو د ساتنې قانون ته د کتنې لپاره په دوه ورځنۍ غونډه کې د دینی عالمانو ترڅنګ د بشري حقونو د وزارت چارواکو، د نرخزیانو نمایندګانو او د مدني ټولنې استازو هم ګډون وکړو او دینی پوهان په دې نتیجه ورسېدل چې د نرخزیانو د حقونو د ساتنې په قانوني مسوده کې په خپله د خپل جنس د شناخت کولو ترڅنګ ځینې نقطې غیر اسلامي دي. ډاکټر قبله ایاز په دغه اړه وایي
چې کوم د ترانسجنډر تعریف دی، د تعریف کې زموږ اختلاف دی چې دا تعریف چې دی په دې کې هغه خلک هم راتلی شي چې هغه حقیقي خونسا نه دي. بیا دومره نقطه زموږ چې هغه ته دوی سیلف پرسیوډ آئیډنټیټی وایي. سیلف پرسیوډ آئیډنټیټی دا دی چې د خپل صنف یا د جنس شناخت په خپلا چې لکه یو زنانه دا هغه وایي چې زه داسې محسوسوم چې زه سړی یم، یا یو سړی دی هغه دا وایي چې زه داسې محسوسوم چې زه ښځه یم. نو موږ دا وایي چې دا سیلف پرسیوډ آئیډنټیټی چې دا دا د شریعت سره هماهنګ نه ده.
دا د هغې وروستو ده چې په 2013 کې له پارلمانه د نرخزیانو د حقونو د ساتنې قانون منظور شوی و چې پکې دوی ته په خپله خوښه په خپلو شناختي کارډونو کې د خپل جنس د تعین کولو حق ورکړی شوی و. خو د پاکستان په سینیټ کې بیا د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد او ځینو نورو سینیټرانو په خپل خوخه د خپل جنس د تعین کولو په نقطه سختې نیوکې کړې وي او دوی ویلي وو چې د دې د لارې به په پاکستان کې هم جنس پرست خلکو ته هم قانوني تحفظ ترلاسه شي. د نرخزیانو په حقونو کارکون کې مدني فعال قمر نسیم هم په اسلام آباد کې د نرخزیانو حقونو د قانون په اړه د اسلامي نظریاتي کونسل په غونډه کې موجود و. هغه مشال ریډیو ته وویل چې په خپله خوښه د خپل جنس د تعین کولو خبره غیر شرعي منل به د دینی عالمانو په نظر کې د اسلامي تعلیماتو مطابق وي، خو که نرخزیان په خپله خوښه د خپل جنس د تعین کولو نه محروم شي نو د یو میډیکل بورډ د لارې د لوی شمیرې د نرخزیانو د جنس د تعین کولو کار به هم ډیر ګران وي.
طریقے کار سے بھی تبھی بورڈ کی بسوک ہوئی اور بڑا بسنگ انشور کی گئی کہ اگر ٹیسٹ چنے اگر یو نان ججمنٹل ان بائسڈ بھی اور مزید خواجہ سرا خلق و ہراسمنٹ یا ددی بائس چکم دین وغیرہ جوڑ نشی ددی کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی باڈی کا اگر خپل جواب پر وفاقی شرعی عدالت کے ہم جمع کرے دے اور دے سرا سرا اگر وہ حکومت تو ہم اس پر سفارشات لانے کی داد حکومت اختیار دے کہ دا سفارشات
د پاکستان په سینیټ کې د زینو سینیټرانو لخوا د خواجه سراو د حقونو د ساتنې په قانون د نیوکو وروستو د معامله د پاکستان په وفاقي شرعي عدالت کې هم روانه ده او په سینیټ کې د نرخزیانو قانون ته د بیا کتنې لپاره یوه کمیټه هم جوړه شوې ده.
د مشال ریډیو د جمعې 19 خبرونه
د مشال رادیوي مجله
فلسطیني مو بجو
هارون بچا هنري غړي
په یو بجا
تاندې هلي
په دونی مو بجو
د مشال پنوم
پدریو بجو
حجره
په سلورني مو بجو
د ځوانانو غږ
په پینزو بجو
د طالبانو د حکومت لوري لزده کړو به برخو شوی او یو شمیر انجونو وس مدرسو ته مخه کړی ده. ل رپورټون سره سم په ورستی او کال کې په مدرسو کې د انجونو شمیر دوه برابر شوی دی او یو شمیر مدرسې په دوه برخو ویشل شوی دي چې په یو کې هلکان او په بل کې انجونو د قران کریم تلاوت او ژباړه زده کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر طالب چارواکو په ورستی کې ویلي دي چې د انجونو زده کړې د دې لپاره ځنډولې دي چې د هغوی لپاره جلا ښوونځي چمتو کړی شي. تفصیل د اسمت ساروان پر رپورٹ کی.
د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې د مدرسو شمیر زیات شوی او په ورستیو کې د شوانزیو یو شمیر جنو چې طالبانو شوانزیو ته لته منه کړی مدرسو ته مخه کړی. شپاړس کلنې فرح چې مخې په پوړونو کې پټ کړی وو فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي په دې سخته پریشانه ده چې شوانزی ته نه پریښودل کیږي. له همدې کبله د دې کورنۍ پریکړه وکړه چې لږ تر لږه مدرسې ته لاړ شي ځکه چې مدرسه یوازینی ځای دی چې دروازې د نجونو پر مخ پرانیستې دي. فرح او نور نجونو چې له فرانس پرس خبري آژانس سره په مستعارو نمونه خبرې کړې وای دوی بیا هم په دې نیکمرغي احساسوي چې کورنیو لږ تر لږه پرې ایشي چې د زده کړو لپاره له کوره ووزي.
لابد مرغز مک خونزی بندی خو مدرسه هم خده زکر چیز مک دادینی پوه سویا لوروی
ده. فرانس پرس خبریال پا کابل و کندهار شارونو که درو مدرسو تطللی او حل تا مدرسانو ورتویلی لطیر کال رهیسی ده مدرسو ده شزین شاگردانو شمیر دو برابر شویده. ده کندهار ده پوهنی پر یاسد که ده دینی علومو ده برخی مشر نعمت الله الفتوی د طالبانو حکومت شپه او ورځ په دې فکر کوي چې څنګه د مدرسو شمیر لا زیات کړي. هغه د دې دلیل داسې بیان کړ
چې زموږ د افغانستان اسلامي امارت ټوله پالیسي د مدارس دي ځکه زموږ هر څه که مامور دي که امیر دي حتی که وزیر دي که رئیس دي که شیخ صاحب دي که بل مولوی صاحب دي دا ټول هم د یو مدرسې سره وتلي دي.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده چې ویل کیږي دی او ترې را چاپیره ملایان د نجونو له زده کړو سره سخت مخالف دي. امر کړی چې په افغانستان کې د سلګونه نوري مدرسې جوړې شي خو ټول دیني عالمان د نجونو د عصري زده کړو مخالف نه دي. دیني عالم عبدالباری مدنی وایي
خودل دا د ملت سره جفا ده. داسې امکان نه دی چې ملت په مخ ته لاړ شي بې د دې نه چې هغه تحصیل د عصري علومو وکړي.
پا په کابل کې طالب چارواکي د نجونو د شونځیو د بندیدو لپاره بیلابیلې پلمې مطرح کوي، لکه دا چې جلا شونځیو یا یو شان یونیفورم ته اړتیا لري. دوی وایي چې بلاخره به د نجونو شونځي پرانیستل شي. فراه غوښتل چې حقوق ولولي، خو د دې او ډیرو نورو نجونو د ارمان هغه مهال نیمه خوا شو چې طالبانو لومړی لشپشم ټولګي د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه او بیا یې پوهنتونونه پرې بند کړل. اوس دا چې په خوا په کندهار کې د پوهنتون محصله وه، اوس له دیرشو نورو نجونو سره په مدرسه کې قرآن کریم لولي. ګڼې نجونې چې اوس د ښوونځیو او پوهنتونونو پر ځای مدرسو ته ځي لا هم هیله لري چې یوه ورځ به یې د زده کړو له لارې خنډونه لرې شي.
دا مشال رادیو ده.
اوردونکو په پېښور کې د سهار لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې د مهمو خبرونو لنډیز. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان یو ځل بیا دا وکړې ده چې عدالت ته د نه حاضرېدو له عملیه ژوند ته ګواښ دی. نوموړي پرون په لاهور کې خپلو پلویانو ته په وینا کې د خپلې دعوې ثبوت وړاندې نه کړ، خو تر دې مخکې په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د کورنیو چارو وزارت یې هم ژوند ته د خطر په اړه خبرداری ورکړی دی. عمران خان البته وویل چې دی د مارچ پر 13 عدالت ته ورځي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د اسلام آباد عدالت د نوموړي د ناقابل ضمانت گرفتارۍ امر ځنډولو درخواست رد کړ. د بلوچستان په ژوب کې یو شمېر مظاهره شانو د ډېر اسماعیل خان او کوټې ترمنځ لوی لاره تړلې ده او په پرونی برید کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه کوي. د سیمې اوسېدونکو مشال رډو ته ویل چې مظاهره شانو له پرون ماښام راهیسې لاره تړلې او و مړی پر سړک ایښې دي. دا تر هغې وروسته ده چې پرون وسلوالو د ژوب په مرغا کبزی سیمه کې یو کس احمد کبزی، د هغه دوه ورونه، دوه زامن او دوه ساتونکي وژل. پرون د ژوب تحصیلدار سهیل احمد ویلي ول چې د برید پلټنې پیل کړي دي. د ویلي ول چې کبزی له ځایي سردارانو سره بدی لرله، البته پر کبزی د حملې ذمہواری چا نه ده منلې. د پاکستان حکومت وایي په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د نوملیکنې بهیر د رواني میاشتې تر پای پورې غځولې دی. د پاکستان دولتي راډیو پرون لیکلي چې د قبایلو او سرحدي چارو وزارت سیفران تر اوسه په پاکستان کې د څه د پاسه 14 لکه افغان کډوالو رجستریشن بهیر ترسره کړی دی. په پاکستان کې د نوملیکنې بهیر د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په مرسته په 2020 زیږیز کال کې پیل شوی و چې موخه یې رجستر افغانانو ته نوي کارډونه ورکول دي. د ملګرو ملتونو په ملاتړ د اوکراین په اړه د پلټنو نړیوال کمیشن ویلي دي چې روسیې څه د پاسه یو کال مخکې پر اوکراین بې له پارونې د یرغل له پیل راهیسې په پراخ کچ د نړیوالو بشري حقونو او بشریت اصولو او دودونو داسې سرغړونې کړې دي چې ځینې یې ان جنګي جرمونه بلل کېدای شي. کمیشن دا خبره پرون په خپل رپورټ کې کړې ده. مسکو د کمیشن د رپورت په خبرګون کې څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې په بیا بیا ورته تورونه رد کړي دي او وایي په جګړه کې ولسی وګړي نه پنخ کوي. او د پاکستان سوپر لیگ یا پی ایس ایل په نوم د شل اوور کرکټ د اتم پړاو سیالیو په لړ کې نن پېښور زلمی او لاهور قلندرز یو بل ته مخامخېږي. د لاهور په قذافی لوبغالي کې سیالي نن د پېښور پر وخت ماخوستن پر وو او د کابل پر شپږنیمو بجو پیلېږي. د خبرونو لنډیز مو واورید. دا اونۍ په مشال راډیو مجله کې د مسافرو شاعرانو خبرې او شعرونه اورئ. دا هغه شاعران دي چې د پاک پښتو ادبي کاروان غړي دي. هغه ټولنه په قطر کې له تیرو 30 کلونو راهیسې فعال ده. د خبرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال راډیو مجله دا مشال رادیو مجلې ګران اوریدونکو نجیب عامر محبت هله چې روغ رمټ خوشاله بیاسته په ونوي غنه کې تاسو هر کله کوم. دا ځل ورزو ته مسافر او شاعرانو ته زړه حال خلو دی. د وطن لری په نورو هوادونو کې خواري مزدوري کوي او د خواري مزدوري په دوران کې هم خپل کلتور یاد ساتل دي، خپل ادب له پامه نه دی غورځولې. دوی په مسافرۍ کې هم هلې ځلې کوي. د دوی له حاله بنن په خبرونه کې خبرې گو. ما سره ګلاب خان ګلاب د شیبا د واتس اپ په لیکه راغلې ده. ګلاب خان ګلاب ستړي مشي او خدای مورا والا خوشاله يم چې د مشال رډيو مجلې سره خبرې کوي.
الله د مل شه امیر صاحب ډیره مننه قربان تاسو هر وخت د مشال رډيو مو ډیر احسان منو زه هر وخت مو ته راخلي جون سره پروګرامونو کې که هر ادب لیول سره دا یا کلچر لیول سره اصلي ول سره دا خپل مقاره کړی دا ډیره مننه امیر صاحب.
تاسو نام مننه. ما مخکې اوریدونکو ته ویل چې د مسافرو شاعرانو ادیبانو له حاله خبرېږو، نو تاسو د خپل ادبي تنظیم په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ او په کوم هیواد کې او په کوم ښار کې تاسو فعالیتونه کوئ؟
امیر صاحب، موږ یو په دوحه قطر کې، په هغه کې تقریبا 13 کال نه دا کوم یو تنظیم ده، ایدی نما دا پاک پختو ادبی کاروان دوحه قطر. 13 کال نه دی ادب خدمات کوي، تقریبا کم از کم 13 کتابونه دی ټولنی لخوا چاپ شوی دی او د پختون قوم ته ډلۍ کړی دی. او تقریبا د خوش قسمتۍ خبره ده دا د کوم د نړیوال ژبه ورځ تیره شوه، اندی سره پندی ورځې مې دی ایمو دی پاک پختو ادبی کاروان دوحه قطر شل کو لپرا شو، نو بیا مو شل کلنا چې کوم هغه په دغه ورځې مندي ون منځله او ډېر ډېر تعداد سره کم از کم اتیا او سلو کسان نه زیات لکه کسانو ته راغلي وو. او په دې کې تقریبا هغه کسان چې موږ سره شل کوله په دې تنظیم کې مزال کړو، هغو د ټولنې لخوا د پاک پښتو ادبي کاروان لخوا هغو ته ایوارډونه هم ورکړی شو.
صحیح. ګلاب خان، ګلاب، د پاک پښتو ادبي کاروان چې دی د دې اوسنۍ کابینې په اړه که موږ ته معلومات راکړئ، صدر یې څوک دی، بانی څوک دی، جنرل سیکرټري څوک دی او غړي څومره لري؟
نجیب امیر صاحب، ډېر خپل سوال دا تقریبا دې بلغه مختصر خبره ته زه وکړم. سار نه لکه دې کوم بنیاد په 2003 کې دو بنیاد چې کوم یخو هغه کې لکه مشرانو کې لکه بنی یدیږي خوږ نصیب خوږ صاحب دې بنی دا دې کاروان په دې سره لکه غلی سوک مومن صاحب، زاهد نریاب صاحب، فیاض بنگش صاحب، داسې ورسره دلیل خټک صاحب، هارون خټک صاحب، عمران خټک صاحب، ډېر کسان وو هغه موږ سره اوس تنظیم کې شتون نه لري. نه موجوده چې د کوم کسان وو دا تقریبا شپږ کته کسان وو، دو یو داسې یو سوچ وکړلو د نوي تنظیم بیا غته نامه ورکړی شوه، هغه نه مجموعه دا ونه جوړ شوه پاک پښتو ادبي کاروان دوحه قطر. نه دې چې کوم هغه دا بنی دغه خوږ نصیب هو 1300 کولو نه تقریبا 2013 نه پاک پښتو ادبی کاروان کوم یو رسمي مشیری کیږي، بیا هغه کې مو انتخاباتي کې صدر پاره ناغه کورونه نمخ کې هغه صدر زټه کلوما صدرات مو تر کړو، بیا هغه نه بعد بیا دوا ورته مو بیا لکه صدرات کوم دوا کول ټیم یې پراشولو هغه ملګرو رای په مطابق لکه مو رای وکړه لټول مرګل مو ته ول سیاره دې مو کاروان د پاره ته مناسبې ته پروګرامونه ډیر ختیز روان دي په هاري وی خبرې باندې ډیر خو کورونه عمل ګور مو سره بیا مو ته مشر ولې روکا نه موجوده دي موجوده دي پاک پښتو ادبي کاروان صدرات مو سره ده او مو سره نائب صدر اسماعیل حساس ته را سره جن سیکرټری نظر ورغزای ده، خزانچی را سره احسان ورغزای ده او ربیتای سیکرټری چنار وزیر مغار سره ده.
او سمره غړی لره د دې پاک پښتو د بیکاروان
او تقریبا مو اول دایمو د دغه پروګرام نمخ کې د کوم شل کلا پروګرام شو دي نمخ کې مو 13 کسون شهرون او تقریبا واته کسون به مو سره انده سي کسون کې نشتو خغه مو سره تنظیم کې رجستر دي خغه شهرون نه دي مو مینوال دي خو سره بالکل تنظیم کې اره وي کې هغه اعلان کړه دا او د شل کلان پروګرام سمو کو دا په توسو دی فیسبوک ته لاري دا په توسو لیدل اوی تقریبا موسره کام اس کام پیندل شو کو سونو نن غنی سا اتل شو کو سونو پر نورا نو کو سونو موسره ایلون مکو ایلون نو نو کو سونو کو خو په کو سونو په خو کو سونو دی پاکستان راغلی دی ډیر په خو په خو کو سونو دی هغه کی دی از کوزا ازلا ولا دی اشنهر ولا دی دی کورمی جنسی ولا دی ورګزای ولا ډیر کو سونو دی او کیغو موسره دی کیلون کو نه یمو تعداد
وښتم کې شپږ ډیر شو تا ورسیدل. صحیح. درنو ورېدونکو، تاسو مشال رادیو مجله ورې له مشال رادیو نه زنه جی بامیر ما داونه موږ د مسافر شاعرانو سره خبرې کو. پاک پښتو ادبي کاروان په دوحه قطر کې ادبي تنظیم دی، دوی شل کال ادبي فعالیتونه وکړل. موږ د دغه تنظیم د اوسمهاله صدر یا مشر ګلاب خان ګلاب سره خبرې کو. ګلاب خان، تاسو نو یو وار بیا مننه. نو ستاسو نه به یو شعر وورو او کدی خوخه بیا ورسته ستاسو د تنظیم د زنو نور غړو هغه شاعری هم زه به اوریدونکو ته وړاندې کوم په دې خبرونه کې. خو نو به ورسته ستاسو نه بستاسو شعر وورو.
بالکل امیر صاحب، یی چې داسې اوسه لکه ګونګه په نکاب کې.
واه.
داسی اوسا لکا گونگا پا نکاب کی دمر سوک غگی گزنگا پا نکاب کی
واہ 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 نیر خواہ
شمانانا چی خپل مختی لپردی نراخ کرکڑو امیر سیر
واہ
چی خپل مختی لپردی نراخ کرکڑو سمر زرش والی بدرنگا پا نکاب کی
واہ نیر خواہ
منانا بدشاہی می دزڑا وارا ور نزار کرا
نیر خواہ
بدشاہی می دزڑا وارا ور نزار کرا چمی ولی دا ملنگ پا نکاب کی
چمی ولی دا ملنگ پا نکاب کی ڈیر خواہ
امیر صاحب شیر دس نوی وقت دا دی کم برخرا کرا
ڈیر خواہ
نوی وقت دا دی کم برخرا کرا پختنا کشوال تنگ پا نکاب کی
واہا دا بیا وای ڈیر خستا شیر دا
مننه نوې وخت د دې کومه برخه راکړه پښتنه کې شو لتنګ په نکاب
کې
او په د یو شهر د ډېر مزيره سره په بازار کې د هر شا سترګې چالوور وي په بازار کې د هر شا سترګې چالوور وي سل کې ګړنګ پنګ په نکاب کې د غنوې انداز وا وتر نظر شم د غنوی انداز وا وتر نظر شم هی افسوس ته بنگړو شرنګ پنیکاب
پنیکاب کې ډیر
دا ګلاب چې خوشبو یې را خوره شو دا ګلاب چې خوشبو یې را خوره شو کاستا بو یې لونګ پنیکاب کې
دا ګلاب چې خوشبو یې را خوره شو
کاستا بو یې لونګ پنیکاب
کاستا بو یې لونګ پنیکاب کې د خپل شاعری د ګلاب خان ګلاب د او تاسو د تخلص په ډیره یاري کې دومره خسته تخلص لري کنه نو د په هر شعر کې په مقطع کې ډیر خسته راتلی شي کنه ګلاب
امیر صاحب ته خبرې پسې دا خبر شو مو یو شعر ډیر الوت کړه دا چې زه دا د کورمی جنسې سره تعلق لرم دا ټل شعر کوم د مو سره نږدې ده کنه هغه چې کی د رشکی مشکی اوس راغلی دی هغه چې بیا په داغ شعر هغه ډیر الوت کړی بیا هغه مدې کړی څه آینه ځان ته راواخله که ما ګوري زه په زلفو کې ډیر خوند کوم ګلاب یم
زه په زلفو کې ډیر خوند کوم ګلاب یم دا ډیر ښایسته شعر دی او تاسو ماته په پروګرام کې تیر ځل فکر کوم اورول یو
بالکل زه د ژوند د حادثو داسې کتاب یم کدی ولوستم د هر یو سوال جواب یم
جواب
نه دا شعر کې ډیر الوت کړی آینه ځان ته راواخله که ما ګوري زه په زلفو کې ډیر خوند کوم ګلاب یم
ډیر ښایسته شاعری مو د ګلاب خان ګلاب ستا شعر خو ډیره مزه وکړله نو نور به ستاسو د دې پاک پښتو ادبي کاروان د ملګرو شاعری به خبرونه کې اوریدونکو ته وړاندې کو خو تاسو نه مزه مننه وکم او کور ودانې به درته ویم ګلاب خان ګلاب چې خبرې مو را سره وکړې د خپل ادبي تنظیم په اړه مو معلومات راکړل او خوشاله شوم چې زموږ رونال ته یوازې پیسو ګټلو لپاره نه دیتلی مسافرۍ کې دوی قصې هم ګټي خپل کلتور هم پالي خپل ادب هم پالي او خدمتونه کوي الله پاک مو الله سونه خسته لره او په ډکو منګلو وطن ته ستانه شي
ډیره مننه امیر صاحب او تاسو مشال ډو په خاص کار تاسو ډیره مننه کوو چې کومو کې بدر کومول نیو کومول ټول تاسو کې کومول دا
درنو اوریدونکو تاسو ټولو نه مننه چې مشال لډوی مجلې ته غوږی تر دې د م تاسو د ګلاب خان ګلاب خبري ووریدي دوی شاعری مو ووریده ما ته به اجازه راکې خو په دوه تو کې د پاک پښتو ادبي کاروان د سوتنو نورو شاعرانو شعرونه تاسو ته وړاندې کوم دی به تاسو ته خپل ځانونه معرفي کوي او خپل یو یو شعر به هم درته وایي لامدې سره به بیا د مجلې دا ګڼه هم پای ته ورسیږي نو تر بلې اونۍ او تر بلې مجلې پورې نجیب عامر ته اجازه ورکړئ د خدای په امان
السلام علیکم صدیق اکبر ترانوالی ما په پاکستان کې د خیبر پختونخوا پسواد کې د تارانو سره تعلق لرم او قوم مې هم تاران دي په دې ټیم کې زه په دوه قطر کې پاتې کیږم چې د پاک پختو ادبی کاروان دوه قطر سره تعلق لرم چې ډیر یو قیمتي او یو ډیر پوه استادان پکې دي چې مونږ ته ډیر ډیر څه زده کړل او ان شاء الله پرمختګ به ور سره کو یو زه زما په پښتنه مینه دي تاسو ته دا دوا شعرونه ډالۍ وی چې هسي په خپل باندې توبه توبه توبي وباسو چې مخره شي بیا د خوار غریب بڼي وباسو دغه متل دی چې صادر سره د خپل غزا مونږ کې غرکی بودا د خپل صادر خپل وباسو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمان رشید گل تنہا دے تنہا میں تخلص دے کے پی کے ضلع ہنگو در سمن سر تعلق ستوں اور پدے وقت کے دا سفر پہے گا کہ پدو حکتر کے جونتے روم دا پاک پختو ادبی کروان مجلس شورا مشرم ڈیر خو تکڑا شہران دی پکے ڈیر کھلی زما یو دو شہروں دی ٹوپک پلاس کی ما اخلا قلم واخلا بچیا دا علم پرنا پسی قدم واخلا بچیا د شمع پشان اس وزا خبل ترنا ورکا مین زان تر ٹولکڑا ٹول علم واخلا بچیا باغیشہ بغاوت اکڑا دنیا د خواہشات و پل نفس رب جنگشا دا قسم واخلا بچیا ڈیرا زیت مننا ڈیرا مننا. السلام علیکم.
السلام علیکم. سو خوگ نصیب دے پختون کزی کو پختون خواہ دے ہنگو ضلع وسیدن کے کلی نما متور اڑی دا دوہا قطر کے ماڈر وقت تیر کڑے غالباً پہ 2003 کی مدعا تنظیم جوڑ کڑو تر اخیرہ پر تقریباً دی دی زمورئی اور سرپرستی مکڑی دا اس نن ز گلاب صاحب نہ ڈیر گلاب خان گلاب صاحب نہ ڈیر مطمئن سوری زماخ کے ڈیر زوراوار ڈیر خوندوار پروگرام وکړلو سدی مرګرو په اشتراک ډیر ډیر مننه کوم. یو غزل دته څو شعرونه وړاندې کوم. دا غزل بس مخې ترسي دغه خاموش چغې چاته کیږي ته ولې نه وایې چې ماته کیږي زړه می اسمان ته دی نیولې سترګې هزار بتا ته او کما ته کیږي په ما چې زور د جدایی نشته دی نو بیا مې زړه ولې ژړا ته کیږي ورستی غږونه دي کومې درته چې ته یې اورې که هوا ته کیږي مکتا ترېنه بیا دویشي خوږ نصیبه جوړې د نن خبره چې سبا ته کیږي. یو ځل بیا ټولو ملګرو ته ډېره مینه او احترامات. السلام علیکم. خوشحاله او آباد اوسئ.
السلام علیکم. نظر اور اگزیما دا ہنگو ضلع زرگیری سم سره تعلق لرم چې زیګون می هم همغل ته شوه دی او ابتدائی زده کړې می هم همغل ته کړې دي. دا 2008 راهسه دا اٹک ضلع د فتح جنگ علاقې کې استوګنی يم چې کور می اوس همغل ته ده. خو دا مهال ژوند په قطر کې د مسافرۍ ژوند کومه او د پاک پښتو ادبي کاروان د ملګرو د مشرانو عنایت په ما چې د جنرل سیکرټری یعنی د ستر سکتر عہدہ یې هم راکړې ده. دوه شعرونه دي چې خیالونه ګلونه شي په خوله کې لري شات ژوندي چې د چا زړه کې شي د مینې احساسات مسکای بیش بها ده له سرو سپینو د جهان راغونډ یې د چشمانو کې ښایست د کائناتو ډېره مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز محمد رضا خان رضا د سوات مٹی برش پلن سر تعلق لرم او د پاک پختو ادبی کاروان سره هم طرح غورزی نه چې کله په وجود کې راغلی دی. الله دی کاروان عمدارنګي تون او تان لري. په اخر کې راځم یو دو درې شعرونه ستاسو د حضور کې ملګرو ته چې چاپیرا په جهان کو نازولی بلها ډیر دی مونږ تا ترو نیولې دی کخکلی بلها ډیر دی او منمه چې خوبانو په بلها زړونه ګنډلی د سترګو په بڼو یې همرې بلی بلها ډیر دی او نو سو شو ځا چې ځان په خکلی په پورې تړې هغه خوم په ځان پورې تړلی بلها ډیر دی. ډیره مننه.
السلام علیکم. زمانم محمد اسحاق تے او ادبی نم زاہد اور اگزے دے زه د کوزی پښتونخوا د کرمې ضلع بګن سره تعلق لرم. خدا محال په دوه قطر کې د مسافرې ژوند کوم او دلته په دوه قطر کې او شل کلن تنظیم پاک پښتو ادبی کاروان دوه قطر سره وابستګی لرم چې دې تنظیم کې ډیر ښه پوهان استادان او لیکوالان دي چې موږ هم ورسره خپله ادبی تنده ماتو او غواړم چې یو څو شعرونه ستاسو نظر ته کېږدم. وایي چې ما خو پالل د ژوندون د ودانۍ دپاره ارمانه ته خو مې وبال شوې د ځوانۍ دپاره هغې ته وایه چې وجود کې مې د سا غوندې د ځان د خیال ساتي زما د زندګۍ دپاره جا مخترمه ته ورځا د شال توهین مه کوه زه به مې بل پیون پیدا کړم د شړۍ دپاره. والله چې ځینې یاران خلق هڅوي ارۍ ته خو ځینې ځینې بیا ناسور شي د ارۍ دپاره او بیا یې همزولو سره شونډې له غصې ژولې زاهده خیر دې غواړه نن د زاهدۍ دپاره. یوه نړۍ مننه خدای پامان.
سلامونه نیکی هلی احترامات احسان الله روخان یم د کوزی پښتونخوا تلیم. همدا محل په قطر کې د مسافرې شپې سبا کوم د پاک پښتو ادبی کاروان یو ادنا غړی غزل در سره شریکوم. اومې سور باندې ځیګر سلامت پاتې مې نشو د زړه ور سلامت مونږ له جنگ کومه ګټه راوړه نمی چینار شو نه نختر سلامت زب ترسو دی غلامه کی اوسم زب ترسو ساتم سر سلامت اوس مزدوری کوم ما خام پوری زما شهید شو مازی گر سلامت دلکی را واخل بدرگش سرا پختانو وران مشو منبر سلامت پسوک د امن نوم ته شر واینو بیا خدای نه غواړم دا شر سلامت د خپل ارمان کفس ته ځان رسوم خدایه کرا دی کړو ازر سلامت د پلار شمله د پلار په سر غواړم د مور په سر غواړم سادر سلامت احسان سوک چې زمونږ در ورانوي احسان رنگ شخپل در سلامت ډیره مننه.
السلام علیکم. زمانہ ماده احسان الله وکلمین امام د احسان اورغزه د زله اورغزه قوم مشتی ته په مامیزی او سرکوټی کلی سره تعلق ساتم او د دې محل په دوه قطر کې خپل مسافرې ژوند شپې سبا کوم او د پاک پښتو د بیکروان دوه قطر تنظیم نه خپل زده کړې کوم. ماشاءالله پکې درنه درنه خواږه خواږه شاعران ژوند کوي زموږ ډېر زیات زیات زده کړې وکړې او ماشاءالله ښه زیار روان دي او دا مشال ریډیو نجیب امیر صاحب ډیره زیاته مننه کوم او د یو غزل د تاسو ټولو اوریدونکو ملګرو ته ډالۍ وی چې په مخ د نور د مصنوعي رنگونه مه لګوا بس که خیسته یې ځان له نور وخمونه مه لګوا او دا ستاسو خپل رسم رواج دی زموږ خپل رواج دی زه خو پښتون یم په ما نور رسمونه مه لګوا او یاره خدای نه یاره وکړه نور مې مزه وروه په پښتونخوا باندې مې بیا ورونه مه لګوا جنگ او فریاد نه پکې بل څه خبره نشته ریډیو دې بنده که د غم خبرونه مه لګوا و احسان تر اوسه پورې چانه مفاد کړی نه دی بې ننګه هسې په ماده تورونه مه لګوا. وسلام.
ډیره مننه. یوه وړه غونې پیژنګلی د اسماعیل حساس په نوم باندې خلک پیژندي او د خیبر پښتونخوا ضلع کورم سپاره کلی سره تعلق ساتم په کوم خویدت خیل اورکزای یم او تقریبا درویشتو کالو نه په قطر کې ژوند کوم او پاک پښتو ادبی کاروان سره تقریبا شلو کالو نه تعلق ساتم. نو ستاسو پوسټ کوم او د نائب صدر په ودی باندې خپل کور کو خپل ځموري تر سره کو د خپل وس مطابق او دین علاوه یو کلام ټول اوریدونکو ته ډالای هغه پرون خپل عادی خپکړه هغه نن گاډه په سړک چپکړه او میکړه غلا خو په خاطر د امن یو سړی نه می ټوپک چپکړه هغه له هم دي چارنج ور کړی او زمرا باب نه چا زخمک چپک او خيري مکتا د وچی چای حساسه مخبيري کړي وا یار می د کلی په پټک چپک یار می د کلی په پټک چپک مننه ډیره مننه
علیکم زمانم محمد یاسین دے او تخلص مان دخمن دے او رگزو قوم شیخان اور مڑو کلی سره تعلق ساتم پاک پختو ادبی کاروان سره ووس ووس ملګری شویم اخیر کی تو سره دوا شیرونه شریکوم پتا باندې د حسن خط تمام دے جلوګر او بخر موزا سپین رنڈاګانی بدی اخری زما د خپلولو نکرار شان دخمن او زما فرمایشونه اداګانی بدی اخری والسلام.
بسم الله الرحمن الرحیم مغرور ته یاد وی چې زما خپل نام عنایت الرحمن دا او د ادب په دنیا کې هم په دغه نام باندې پیژندې شوم عنایت الرحمن عنایت نو دا ټول محترم ملګرو ته مینا احترامات ملګرو زما لنډ شان پیژنګلو دا چې د مردان د سیمې اسی دن کے ماں وطن میں باجوڑ دے اس راغل ماں قطر تھا بل تک اخلی اردش کے مسافر سوا کا او پا قطر کی ماں سر دا ڈیر و خوگو استادان و پوہان و ادیبان و ملاقات و شو سدہ ہوئی ڈیر استرا ٹولا نہ تھا اخت و دبی کاروان سوز دہاوی غڑ ہے ماں خوشحال ماں سدا سے استادان و سر زما ملاقات و شو خاد و باد دے رہا تو اسی زما دغه یو شعر دغه ټولو محترمو ته ډالۍ چې دغه تصویر مې عنایت د ژوند ښکلی تصویر دا چې ولاړ یم او ولاړ دی راسره ملګري. السلام علیکم.
السلام علیکم زمانم یوسف گل دے او مجبور میں تحلوس تھے او ضلع ورگزی کام و مزید تپا میر کلام خیلو سرا تعلق لارما و دا وقت پا دوحا قطر کے دا مسافر ورز شپے سبقوما و دا پاک ادبی کروان دوحا ملگل یوسف میں اوس و شمولیت اختیار کرے دے او زر رازم دا خپل یو غزل سرا پلاس کے بل وخلو تا ازغن ورکوی یا سوک زمون کتل تا لڑگیرن ورکوی چې وا نقلی پخلا بیا چرته نوم د محبت یار نن سبا گزار د زړه د نن اور کوي ازغي په بدل کې ترنا اخلي خیانان ګلونه باغ یار تل چمن اور کوي رحمت برواريږي هغه چا باندې د رب چې وینا مسلمان تا د خپل تن اور کوي چې وړي وو ګلونه له مجبور نه پډالو یار ګور د ازغو د کلمن اور کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډیر زیات سلامونه نیکه هیله احترامات مې ومنه ټول ملګرو زه هم لکه د نور ملګرو شان ته خپل اوار باندې خپل په جنگلی کوما زمانو سالار جان سالار دی او د خیبر پختونخوا کې د ضلع باجوړ سره تعلق ساتم دا وخت په دوحه قطر کې ما او په دوحه قطر کې د پاک پختو د دی کاروان سره تعلق ساتم چې ډیر لوی تنظیم دی او د پختو ادب د پاره ډیر زیات کار کوي موږ کې ډیر تصدق تکوړ د تمرې د کلی دی زه هم په خپل وار باندې یو دوه شیرونه وایم چې ژوندون می په ماتا ټکېدلې عینکې زوړ تصویر دی په ماتا ټکېدلې عینکې زوړ تصویر دی ژوندون می د حالاتو په سینه کې زوړ تصویر دی دا دور چې انسان پکې سپوږمۍ سره لوبیږي جانانه دا په کومه زمانه کې زوړ تصویر دی داسان دی انسټاګرام او ریچ ګوګل کې می خوريږي دا پروت مې زړګي کوم خانه کې زړه تصویر دی. والسلام.
زه پیر صابر اورګزایم د پښتونخوا ضلع هنګو تور رئیسین سره تعلق لرم. په دې مهال زه مسافر یم او د مسافرۍ ژوند په دوه قطر کې انترام او دلته د یو شاعر په حیث په پاک پښتو ادبي کاروان تنظیم کې د پریس سیکرټری په دې باندې فائز یم او په اخر کې زه تاسو سره او ټولو ګلونو اوریدونکو ته خپل یو کلام ډلې کوم. غزل ده چې جڑاوی میں چیستا ہر محرومی تا تک منما درکم زندگی زندگی دا علمی سرمایہ دا دا پا پردو خاور مخاور کرے زونی تا تستا پنو ملاڑی دی وطن آجار دا امن پی روکار مللی اے پختون استا پا حال میں شو دا حال در تا ہر یاواز سامش وصل گئی اے وگڑو دا دی خوب تعبیر بچوی رتناستی دی پلاسو کی مرغی